اودونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل له مومن سلامونه منی وخت ورځ یو بجه ده نن د نهه یاسې شنبه ورځ د 2013 کال ستمبر د میاشتې لسمه نیټه ده په دې ګړې کې به واري په ټول ګوندیز غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو وړاندیز په پاکستان کې د یا ټول ګوندیز غونډې په اړه د افغانستان غبرګون د پاکستان نوي ولسمشر سوګن پورته کول په قبایلي سیمو کې یو شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي او په وروستۍ نیمایي کې د ځوانانو غږ اونیزه خپرونه هم لرو خو لومړی مجید بابر ته ورځو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي پرون به د مشال د خبرونو سره ټکی پرون په اسلام آباد کې تر سره شوې د ټولګوندي د غونډې په اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن پر راوستو اتفاق شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې به یوازې د پاکستان په ګټه وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا د هغه تجویز چې شام د خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي یو مثبت پرمختګ بللی دی. په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکي بهرنۍ پالیسۍ پرانا کې د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر صلح او پخلاینې د یو متمرکز کړي. غونډې نه پس د جماعت اسلامي استازي لیاقت بلوس خبریالانو سره په خبرو کې وویل دیوای مونږ دا وویل چې هغه خلک چې د آئین او قانون لاندې خبرو ته تیار دي د هغوی سره دې په لومړۍ مرحله کې مذاکرات وشي. په دې اصولي خبرو قومي اتفاقي رای پیدا شوي چې د زور له لارې نه د پوځي عملیاتو له لارې نه بلکې باید د مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه د اسلام آباد د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د هڅو په زیان وبلل شول. په کانفرنس کې د اسلام آباد له حکومت څخه وغوښتل شول چې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د غونډې ګډونوالو پاکستانی سیاستدانانو ته چې له لسو څخه د زیاتو لویو ګوندونو استازیتوب یې کاوه معلومات ورکړل. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپل سوکای سوګند پورته کړو. خغلی حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د ولسمشرۍ سوګند واخیستو. دا به داسې حال کې ده چې د تیرې تور پورز د پخوانی ولسمشر عاصف زرداری د دغه هیواد په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د خپل سوکای آئینی موده پوره کړه. زرداری د خپلې میرمنې او د دغه هیواد دوه ځله منتخب شوي وزیر اعظم بېنظیر بټو چې په 2000 کال کې په راولپنډه کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو د مرګ نه پس د ولسمشرۍ سوکای ته ورسېدو. ولسمشر ممنون حسین د 13 جولای په میاشت کې د دغه هیواد پارلمان منتخب کړی دی. درې اویا کلن حسین د رختونو سوداګر دی او د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند پخوانی غړی دی. ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت یې په افغانستان کې د برتانیې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو مخالف دی او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه اړخیزه توافق نشته. له عرب څخه یو خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي سایمن ګس سره په ختنه کې له نوموړي او په کابل کې د برتانیې له سفیر څخه د دې بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د علي شورا غړي ویان مولوي شهادت شاهد پرون مشال لري ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطح د صادقانه همکاریو اړتیا ده.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده. که په دې سیمه کې د سولې لپاره نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي فکر نه کوم که فائدله په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
د پاکستان سیاسي مشرانو پرون په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبراتو د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. پاکستانی طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. امریکا افغانستان ته هغه پخوانی د رومن د زمانې یو منګی او د سرو زرو پنځه قدیمی نخې واپس کړي دي چې د دغه هیواد نه په تیرو وختونو کې غلا شوې وي. پرون په واشنگټن ډی سي کې په افغان سفارتخانه کې جوړې شوې یوې غونډه کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی د امریکا د کسټم او امیګریشن له چارواکو د قدیمی آثار قبول کړل. غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی حکیمی وویل چې دا آثار د افغانستان د قومي خزانې برخه دي چې د دغه هیواد شناخت جوړوي او د نړۍ نورو هیوادونو نه یې ممتازه کوي. د امریکا د کسټم چارواکو دا شیان په 2011 کال کې دغه هیواد د نیوجرسي ریاست په نیویورک هوایي ډګر نیولی وو. په لټون کې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې دغه شیان په نیویارک ریاست کې یو هغه کاروباري کس ته حواله کېدل چې غلا شوي قدیمي آثار اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجوید یو ښه مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوی شامی رژیم دی خپل کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي، خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز د نور مهلت د تاکتیک په توګه استعمال نشي. یو امریکایي ټلویزیون ته ورکړې دی مرکه کې ښاغلی اوباما دا هم ویل چې هغه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس لخوا د دې تجویز په اړه خبرې کړې دي. د وای زب سباته امریکای ولستویم زب هغوی ته سرګندوم چې دا نه عراق دی او افغانستان او حتی چې د لیبیا غوندې هم نه دی. موږ د ځمکني پوس خبره نه کوو، بلکې موږ د شامی رژیم د کیمیاوي وسلو د کارولو د صلاحیت ختمولو په مخه د هدفي بریدونو خبره کوو. اوباما زیاته کړه چې اوباما پرون د یو شمېر ټلویزیونونو سره په مرکو کې دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پارلماني غړي دا بحث کوي چې آیا د اوباما انتظامیه ته د شامی رژیم پر ضد د کیمیاوي وسلو د مبینه استعمال له وجې د پوځي کاروایۍ اجازه ورکړي او کنه. د فلپاین پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغیانو ترمنځ په نښتو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا نښتې د پیر په ورځ هغه وخت وشوې کله چې دغه هیواد پوځیانو د مورو نېشنل لیبریشن فرنټ سره اړه لرونکي د 200 تر 300 پورې اغیان د سرخار منیلانا څخه 900 کیلومتره لرې په جنوبي بندري ښار زمبوانګا په سندو کې ایسار کړل. د مشاهده خبرونه پای
اردن کو خبر نومه مشال ډیو وردل چې مسجد بابر وړاندې کول په دې غړي کې بووري. د پاکستان په ټول ګوندیزا غونډه کې د ترګرې عزت فلسې جوړولو لړکی فیصله وشو.
اتفاقی رائے سدا خبر ہے وہ چا کو سارا بات چیت پکور دا چکم چدا دے سٹیٹ ریڈ و منی موت امید دا چرتن ریز کے بدی مدی قبائل ہوتا یوری امن روشنی پیدا ہوش.
د افغانستان د سولې شورا وایي یوازې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کول سیمه کې امن نشي راوستلې. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړو.
هغه د حکومت معاملو کې ډېر کم عمل دخل لري. زما په خیال باندې ممنون حسین به زیات تر خلک ممنون کوي په نسبت د دې چې څنګه دغه رول د اساس ملي تاریخ
مومند کې د هغه سکول حال به واوري چې د وسلوالو له حمله وروسته چې چارواکو د جوړولو غم نه دکړي.
پاکې نشته، پټنګ نشته، او خلای نشته، راتونه نشته، بنچونه نشته. هغه دری چاته ټول لغای راغورځولې دي.
او د ځوانانو غک پروګرام کې به واوري چې د خیبر میډیکل کالج انتظامی په کالج کې د لباس ضابطه نافذ کړي. خبرونه کې هم وردل چې پرون د پاکستان په ټول ګوندیز کانفرنس کې چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره پکې د پوز او جاسوسي ادارې ISI مشرانو برخه درلوده، فیصله وشوه چې حکومت د طالبانو سره مذاکرات وکړي. غونډه کې ځینو سیاستوالو وویل چې که طالبانو سره خبرې ناکامه شي نو بیا د زور او پوځي عملیاتو لار خپل کړل شي. تفصیل سیرا ظهیر په دې رپورت کې درکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د تیر ګل پورز اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټول ګوندیز غونډه سرته رسیدلې ده. غونډه کې د پاکستان ټولو سیاسي لویو او وړو ګوندونو د مشرانو په شمول د پوز او ISI مشر ګډون وکړو. په دې موقعه د ترهګرۍ خلاف او ملک کې د امن په ځای کولو لپاره شپږ نکاتي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. د خبر پانی په وینا چې شپږ نکاتي قرارداد کې لومړی دا چې د طالبانو سره به مذاکرات کولی شي، او دویمه دا چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ په ضد دي او دا دې په فوري توګه بند کړی شي. غنی دا معامله به په سلامتی کونسل کې راپورته کولی شي. دریمه دا چې بلوچستان کې د ټول مرور مشران په قومي بهیر کې شامل کړی شي، او څلورم دا چې افغانستان کې به د امن لپاره د کوششونو مرسته جاری ساتلې شي، ځکه چې مستحکم او پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی. پنځم دا چې کراچۍ کې د امن لپاره به ټول سیاسي ډلې یو ځای کېدل وي، او شپږم دا چې د ډرون بریدونو او ترهګرۍ نه متاثر خلکو د بحالۍ لپاره دې اقدامات وکړی شي. په دې موقعه د دې ټول ګوندیزې غونډې په اړه د فاټانا سینیټر عباس افریدی مشال ریډیو ته خبرو کې دا غونډه کامیاب وبلله او وی ویل جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ اویل چی باید حکومت دا خبر و اترو لارا خپل کړی، ځکه چې ټولی مسئلے دا خبر و اترو په ذریعہ ہمارے دیشی
طاقت سے نہیں ڈائلاگ اور مذاکرات
دے وئی پتاقت نہ دا خبر و اترو او مذاکرات دلارے ٹولی مسئلے حل کے دل پکار دی، اور ٹولو ڈلو پدی باندھی اتفاق کرے دے حکومت تے اویل چی باید دا خبر و اترو په ذریعہ دا ٹولو مسئلو حل الٹولی شی، اور دے لڑکے با زمو جماعت دا حکومت سرا ہر قسم مرست کوي، او مونږ پخپل غواړو چې دې ملک کې امن پزی شي، ځکه چې د یو ملک د ترقی راز په امن کې پټ وی. د ذکر ول د چې د آل پارټیز کانفرنس فیصلو د منځوري لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابینې غونډه رابللې ده، چې پکې به کابینه د دې فیصلو جاج غستو نورستو د دې د عملی کېدو لپاره منځوري ورکوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه اشرف علي په دې نظر دی چې دا ډول ټولګندیز غونډې چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو استازي پکې اهم برخه اخلي سړی هیلمن کوي، خو چې پایلې به یې اهم مخې ته خیره شي او کنه. نوموړي د مشال ریډیو د همکار علم جیب خان سره خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق مخې ته راوړي. لکه مثال به تور پنځ سره چې دی د تیر کال عوامي نېشنل ګوند په یو کانفرنس دغه وشو، بیا په اتیشتم د فروری باندې دغه یو کانفرنس وشو. دا غي نه مخکې کوم ګورو نو د اشرف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په یو کم د شم ستمبر 2011 کې هم یو دغه کانفرنس وشو. نو په دې کې خو شک نشته چې موږ دا کانفرنسونه کړیم دي، پای کې ډېری خېخي مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادی خبر دا غی د ناتزولو دا.
نو تاسو څنګه غنی د فاټا یا د قبایلی چې کوم امایدین دي داغو مشرانو ګډون یا دغه ځکه چې صرف یو گورنر چې سوبې نمائندګی کوي او د قبایلی کوي او دغه شان عباس خان افریدی هم دی، خو نور څوک نخکاری یا داسې امایدین یا دغه مشران چې کوم هغه نو په کار چره وختي وي
په کار خدا و چې قبایلی مشران چې کوم مسله د ټولو نه غټه د عقیده او دغه د عقی منتخب نمائندګان دي، نو په کار خدا دي چې په دې کې په خطه داد سره چې کوم دې کم اس کم د عقی مشران د قبایلی مشرانو چې منتخب نمائندگان دی اگر اغه وخت دی څه فکر نه کوم گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سره دی او داغه نه علاوه د یو عباس فریدی نمائندګی چې کومه ده زه فکر نه کوم چې دا داسې یو خبره ده چې هغه ایشو حل کولو د لپاره کافی ده، چونکه دا ایشو د نویت داسې دی چې په دې کې په کار دادی چې هغه مشرانو ته هم دعوت ورکړي وي او نور راشي چې دا چې فکر کوم چې قبایلی مشران هم په دې کې راغوخته وي او هغه په اعتماد کې اغسته وي. او داغه نه دومره خبره ده چې دا د نواز شریف کوم تقریر مخې ته راغې نو هغه کې صدا سو نه ښکارېدل چې څومره سیریس نشته، څومره سنجیدګي ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره په کار خدا ده چې دغه مسلې باندې ډېر خو یعنی ټوکلې پاغي باندې خبره ترې شوی او څومره مهمه مسله دا حکومت غني او څومره په دغه کې دي سنجیده دي، نو دا هغه تقریر نه صدا سو نه ښکارېده چې دي څومره سنجیده دي او څومره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه اغسل غواړي.
دا په اسلام آباد کې کارپو اشرف علي چې زمنګ همکار علمزی بور سره پر دې اړه خبرې کړې وي چې کومه ټولګوندیزا غونډه تر سره شوله چې پکې پریکړه شوې چې طالبانو سره دې مذاکرات وشي، نو آیا دغه باید څه نتیجه ورکړي او کنه؟ همدارس د یادې ټولګوندیزې غونډې په اړه د افغانستان څه نظر دی پر دې اړه هم یو رپورت لرو. د افغانستان د سولې علي شورا طالبانو سره د پاکستانی حکومت د مذاکراتو په اړه وایي چې افغان او پاکستانی طالبان یو نظریات لري، نو د یوې ډلې سره خبرې بعد د سیمې لپاره کومه خاص ګټه ونه لري. د دې ادارې یو مشر ویلي چې په کار د افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان ریښتینی همکاري وکړي. تفصیل اجمل آن په دې رپورت کې درکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سولې او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې هلته صلح وشي. مگر په دې عقیده مې چې په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم چې फायदा ټول په پاکستان کې ټینګ شي او یا افغانستان کې په دې باندې مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سختریزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړه لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. دا پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي. خو په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مگر په نظر کې یا په کړنلار کې فرق شته دی. زه اته د سویل شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان یا ته تجربه ولري، ځکه چې د ډېر طولانی شکل باندې دلته مطرح شوی دی او یو دوره د حکومت هم کړی ده.
سره دی هم د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستانی طالبانو په څیر دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کوم عملی نتیجې ته نه دی رسیدلی. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوختي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سخت دریځ وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډې او پټنځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوی که چیرې سخت دریځ وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په قبایلي سیمو کې د یو سروې لمخې 95% ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په سکولونو کې نه دي داخل شوي. همداراز د خبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د اندېښنې وړ دي. سروې وروسته د تعلیم د پرمختګ لپاره د یوې ځانګړې مالی ادارې د قائمولو هدایت جاری کړې دي چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې رپورت کې درکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمو لپاره په پاپاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ایجوکیشن انډاومنت فند په نوم د یوې تعلیمي مالی ادارې د قائمولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې د پاپاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشاد ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره د دې مالی پنګې په لړ کې به دوی د نړیوالو مرستندوی ادارو سره هم خبرې اترې کوي.
پاټا کې چې کم داسې ماشومان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي، هغه لپاره د داسې یو سپیشل فنډ هغه جدي قائم کړی شي چې هغه نه موږ هغه ماشومان ته د هغه والدین ته داسې هغه کو ذریعہ جوړ شي چې د هغه د تعلیم چې څو اخراجات دي هغه د حکومت برداشت کړي. نو د دې لپاره زموږ ښاغلی گورنر انجینیر شوکت الله صاحب چې دی په اولنی هغه کې د 40 کروڑ روپو د ګرانټ اعلان کړی دی. د دې پروګرام د کامیابولو لپاره چې زموږ سونم بین الاقوامی مالیاتی ادارې دي، سور ډونر ایجنسیز دي، هغوی په فاټا کې آلریډي هم موږ سره ډېر کومک کوي، نو هغوی سره خو به هم په دې باندې رابطه کېږي او په دې کې موږ سره مزید مرسته وکړي.
هم په دې لړ کې د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي یو بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله دا ګام په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه د یوې سروې وروسته پورته کړی دی، د کوم تر مخه چې د قبایلي سیمو یو کم 60% ماشومان لا هم په سکولونو کې نه دي داخل کړی شوي. په قبایلي سیمو کې د دغه تعلیمي سروې په اخلاق د ان سی ایچ ډی د قبایلي سیمو لپاره سیمه ایز کوارډینیټر شهزاد همایون مشال ریډیو ته وویل
یہ تقریبا 272,000 ہاؤس ہولڈ ڈیٹا مونگ جمع کری ہوا اب آگے نہ پس مو بیا دارے تجزیہ کا چی کے سمر بچی راسی دی کے باوجود اسکول تو عمر 5 سے لے کر 9 سال تک دی اور اسکول کے داخل نے دی پر نہ یونٹوں کے چکم دفاٹا سوائے ساؤتھ وزیرستان کورم او ایف آر کوہاٹ میں علاوہ نہ یونٹی چیری دعوے کی شروع ہو جی دیکھیے آؤٹ آف اسکول چلڈرن چیو نو آگا 128,956 دا آؤٹ آف اسکول چلڈرن باوجود چومر اسکول لتلو مدرسے کے یا پرائیویٹ اسکول کی خلقدائی داخلہ نو شوی
دا یادونی والا چی دا لک لس دا نڑیوالی ورزی دا منزلو رستو دا خیبر پختنخوا او قبائدی سیمو پا سکولونو کی دا ماشومانو دا داخلولو کمپینونا پیل کرشوی دی او لا هم دا تعلیم پا اڑا سیمینار لاریونونه او غونډي دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو په ریپورت کې واردل چې د یو سروې لمخې په قبایلي سیمو کې په زرګونو داسې ماشومان دي چې وخت یې د سکول د تلو دی خو هغوی سکولونو ته نه ځي یا په سکولونو کې داخل نه دي. همداراز د کوزه مومندو د سمنات د یو سکول چې پخوا وسلوالو په بمونو الوزولی وو زده کوونکي وایي چې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په وینا د سکول درې کمرې او برنډه په مکمله توګه وران شوي خو چارواکو یې پوښتنه نه ده کړې. تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې درکوي.
دا کوزه مومند جنسی په سیمه سمنات کې جوړ ګورنمنت مډل سکول ګلباچا کورنه چې لږ زیات 13 میاشتې وړاندې د طالب وسلوالو لخوا ړنګول شوی و. زده کوونکي وایي چې اول د هغوی شمیر زیات و، ولیدات سره تر 100 او یا لدی هم کم زده کوونکي پاتې شوي دي. رحمان د پنځم جماعت زده کوونکي دی او هغه وای
پکې نشته یم، پټنګ نشته دی او خلای نشته دی، راتونه نشته دی، بنچونه نشته.
دا اسکول چې د پوخ سرک نه په قطبی اړخ په یوه جګه غونډۍ جوړ و، ودانی هم ډېره لوی وه او په سیمه کې ډېرو زده کوونکو ترې استفاده کوله. د اتم جماعت زده کوونکی واحد خان مشال ریډیو ته وویل
یو کال می وړاندې مخکې دماکه شوی و چې هغې سره اوس په باران حالات کې څوک سبق نشي ویلی، ټرټونه هم ته ضرورت دی، بهر تک خل ناستې پکې درې کمرې او برانډا چې کوم واغل ټول راولېدل نور هم داسې کم سامان چې پکې واغم پکې الوتی دی.
مصری خان چې یو ځای اوسېدونکی دی وای وای چې کله نه اسکول اړنګېدلې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې ماشومان یې په غرمو کې ګرمۍ ته او د ژمي په موسم کې باران او یخو بادونو ته په ډاګه ناست وي.
او زمونږ بال بچې کوم دي هم په دغه اسکول کې سبق وایي خو دغه د مکه چې کوم وخت شوي ده نو دلته چې خاص څوک نه دي راغلي د اوسه پورې او بچی چې کوم دی مخکې به پکې تعداد زیاتېده او اوس راسه ورځ هغې کې تعداد کمیږي ځکه چې خلک ګرمۍ ته ناست دي، د جوړېدو انتظام د اوسه پورې نه دی شوی.
دا محمد جنسی د تعلیمي محکمې مشر سید محمد سره مو خبرې وکړې نو هغه وویل چې څو وارې د یاد شوي سکول استادانو او نورو نوکرانو ته وینا کړې چې راشي او د ماشومانو د ناستې لپاره دي سامانونه او خیمې یوسي.
دا بالکل دا سکول د ګلباشا سکول دی، دا ما کتلې دی او دا استادان هم بیکار دي. دوی تماویر چې تاسو راشي په هر فرد
یاد دی چې په مومند جنسی کې تر دې دمه 119 سرکاري اسکولونه، 1 ډیګري کالج او 1 د زنانو استادانو لپاره جوړ هاسټل اړنګول شوی چې د تعلیمي محکمې په وینا په ړنګو شو زیاتره اسکولونو کې تعلیمي سلسله روانه ده خو بیا هم زده کوونکو ته مشکلات شته دي، نو هغوی هڅه کوي چې دغه اسکولونه یو وار بیا ودان کړي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
زو اسلام آباد ته د پاکستان نوی ولس مشر ممنون حسین د ولس مشر اسف علی زرداری فرزه د صدر په حیث چوغن پورته کړی دی. نوموړی د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نوم سره تعلق لري او په غوس اکثریت د صدر په چوکۍ ټاکل شوی. سیړونکو وای چې هغه یو غیر سیاسي شخصیت دی او تر ډیره بعد وزیر اعظم نو شریف او د اثر او رسوخ لاندې وي. پړې تفصیل ربیع اکرم خان درکوي.
د پاکستان نوی صدر ممنون حسین په ایوان صدر کې د ګل په مازیګر د پاکستان دولسم صدر په حیث خپل عہدې سوګند پورته کړو. چیف جسټس افتخار محمد چودھری ممنون حسین څخه د صدر د منصب سوګند واخیستو. په دې دستور کې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نه علاوه د پوځ مشرانو، د صوبو اعلی وزیرانو، وفاقي وزیرانو، پخوانی ولس مشرانو آصف علي زرداري او رفیق تارڑ او پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف هم ګډون کړو. پاکستان حکومت کې د صدر کردار په حق لا د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز وای
صدر د ټول مملکت صدري اغا حکم چده او عملداری چده د اغا په نوم لاندې کیږي. وزیر اعظم چده د پالیسی اغا جوړي ولې چې اغا وزیر اولی اغا اختیاری او پارلیمنت کلندر او پارلیمنت چلول د اغا دستور لاندې اغا اختیار کړي. ما دا خوختاری چې دا وزیر اعظم بزیات طاقتوري چې څنګه مخکې پیپل پارٹی دوران کې دا وزیر اعظم اور صدر مینس کے یو قسم دا علمداری تقسیم اغا بنی بیزر.
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وای چې تیر وختونو کې صدر سره اختیارات وو چې اغه به اسمبلیان ماتول شوې او حکومتونه به هم برطرف کولې شو، خو اوس اتلسم ترمیم نه پس صدر سره دومره اختیارات نه دي چې څنګه تیر وختونو کې وو.
ممنون حسین چې دینو دا یو سیاسي کس خوده خوده دومره به سیاسي لحاظ سره فعال نه وی لکه څنګه چې آصف علي زرداري چې وو. یو دغه خبره دادا چې وزیر اعظم نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ چې کوم انتخاب کړی دی حکومت معاملوں کے ڈیر کم عمل دخل لری خیال بانے ممنون حسین بزیاد تر خلق ممنون کئی بہ نسبت
ذکر دا چې د پاکستان نوی صدر مسلم لیگ نون د امیدوار په حیث د روان کال په دیرشم جولای کامیابی ترلاسه کړې وه او 322 ووټونه یې حاصل کړي وو. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د 15 کلنۍ دورې په اړه لیکلي دي. مقاله کې راغلي چې ښاغلي زرداري د پوځ د کودتا او د عدلي د کیسونو د ګواښ لاندې په ډېره ماهرانه توګه خپل 15 کاله پوره کړل او په خیر خیریت د ولسمشرۍ له ماړۍ ووت. بشیر ګواښ د دې لیکنې غټ ټکي دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د صدارت د مودې د پوره کېدو وروسته هغه د ټلویزیون په یو مرکه کې آرامه او مطمئن ښکارېده. د خپلې 15 کلنې دورې په مهال زرداري له بیلابیلو خطرونو او ګواښونو روغ ووت. د ورځپاڼې په وینا د عدلي لخوا د درغلیو په مقدمو کې د هغه لرې کول، د پوځ لخوا د هغه پر ضد کودتا او د مطبوعاتو لخوا پر هغه نیوکې ځینې هغه خطرونه وو چې آصف علي زرداري ورسره مخ وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیپلز ګوند د 58 کلن مشر د پاکستان جمهوریت ته د خپل صدارتي دورې په پوره کولو سره وعده ورکړه. هغه د پاکستان په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د خپل دندې موده پوره کوي. پخوا ټول ولسمشران د خپلو وزیر اعظمانو، پوځي کودتاګانو یا نورو سببونو له وجې له دندو لرې شوي دي. مقاله کې راغلي چې زرداري تر ولسمشر کېدو د مخه په خپل ژوند کې 11 کاله په جیلونو کې تیر کړي او دغه کار نوموړی په سیاسي توګه پوخ کړی، نو ځکه خو د سختو سیالانو سره کامیابه سیاست وکړه او خپله صدارتي دوره یې پوره کړه. ورځپاڼې ته د بوسټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد عادل نجم ویلي چې د آصف علي زرداري لویه لاسته راوړنه دا ده چې په داسې حال کې د پاکستان د ولسمشرۍ دفتر پرېښود چې په شونډو یې موسکا وه او له دفتره په تابوت، زولنو یا بې عزتۍ کې ونوت. لیکوال لیکي چې آصف علي زرداري د ولسمشرۍ په مهال د پاکستان خرابه اقتصاد خنکه او د بجلی بحران حل نه شو کړلې، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره یې ځینې ښه ګامونه پورته کړل، لکه د ولسمشر د پارلمنت د لرې کولو واک محدوده کول او قبایلي سیمو لپاره سیاسي اصلاحات راوستل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې آصف علي زرداري په 2008 کال کې د خپلې ښځې بېنظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته انتخاباتو کې د پیپلز ګوند له کامیابۍ پس ولسمشر شو. پر هغه د درغلیو تورونه وو او نه یوازې د پاکستان د پوځ خوښ نه و، بلکې په خپل ګوند کې دننه هم په خلکو د پوره واک اختیار د اخیستنې په اړه شک درلود. په مقاله کې راغلی چې په 2009 کال کې د ویکی لیکس لخوا په خپرو شوو پټو امریکایي سفارتي اسنادو کې راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی د ممکنه کودتا خبره کړې وه او زرداري هم امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایډن ته ویلي وو چې پوځ یې له مخې لرې کول غواړي. زرداری خپلو نږدې ملګرو ته یادونه کړې وه چې پاکستانی جنرالان خبرې ریکارډ کوي، خو د پوز حیثیت د امریکایانو لخوا بټ آباد کې د القاعده د ترهګر ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته زیانمن شوی و. نیویارک ټایمز لیکي زرداری د خپل امنیت په اړه ډېر احتیاط کوو، ډېر کم به له اسلام آباد څخه بهر ته، او پاکستان کې د سختو سیلابونو په مهال په فرانس کې د چوټیانو د لمانځنې په شان غلطیانو مطبوعاتو ته دا موقع په لاس ورکړه چې داغه په خلاف وغږیږي.
تاسو له بشیر ګواښ مقاله اورېدله، او اوس وخت شوی د یو نیم بجه. نو راځئ چې د احمدشاه زمینه د دې وخت لنډ خبرونه اورو.
په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لوی سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرني غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکي بهرني پالیسي پر وړاندې کې د دې هیواد د ملي امنیت پر ستراتیژي کنلاري له سره غور وکړي او پر سوله او پر خلاینه دې متمرکز کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرم په اسلام آباد کې د خپل څوګي سوګند پورته کړی. ښاغلی حسین څخه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د ولسمشری سوګند واخیستی. دا په داس حال کې ده چې پرون پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د دغه هیواد په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د خپل څوګي آئینی موده بشپړ کړل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي حکومت په افغانستان کې د برتانیا د بې پلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی، او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه‌اړخیزه توافق نشته. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي چې د وسوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د عالي شورا غړي اویان مولوي شهزاده شاهد پر مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطح د صادقانه همکارۍ اړتیا ده. امریکا افغانستان ته هغه پخوانی د رومن د زمانه یو منګی او د سرو زرو 15 قدیمی نشي واپس کړی دي چې له دغه هیواد څخه په تیر وختونو کې غلا شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما درسته خو هغه تجویز یو شمه مثبت په مختګ بلل دي چې په کې ولسمي شامی رژیم د خپل کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي. خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دي چې ګوند دا تجویز د نور مهلت د تکتیک په توګه استعمال نشي. د فلپاین پوزي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغند ترمنځ په نښتو کې د تیرې دوشنبې په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ په وروستۍ سیالۍ کې به افغانستان سبا له هندوستان سره لوبه وکړي.
اردوونکو خبرونه مله مشال ډیو اردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په دې نیمه کې د نو رپورټونو ترڅنګ د ځوانانو غږ اونځ خبرونه هم لرو. خلومړی ځو اسلام آباد ته چینن د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې څرګی سي رابی اکرم خان د وښی
اکسپرس رسپانه خپل اداره کې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری خپل آئینی موده پوره کړه، او په دې کې هیڅ شک نشته چې آصف علي زرداری په یو مشکل وخت کې د صدارت عہده سنبال کړی و. ملکی معیشت خراب او ترهګری هم زیاته و، خو هغه ډیر ذهانت سره د هر څه مقابله وکړه. اداره زیاتوي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری د خبرو نه ښکاري چې هغه په مستقبل کې نواز شریف حکومت سره ملګرتیا کوي او د جمهوریت دشمنه خلکو لار نیولو هر ممکنه کوشش وکوي. اداره وایي چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د تیر وختونو نه سبق اخیستی دی، ځکه چې بغیر د سلوجه د یو بل مخالفت نه جمهوری ادارې کمزوري کیږي او ماشاءالله لپاره لاره هم جوړیږي، او د دې نه نه صرف د دوی ګوندونو ته سیاسي نقصان رسی بلکې اقتدار تری هم زی. ادارې زیاتوي چې سیاسي ګوندونو اوس مفاهمتي پالیسی خپله کړې ده او را روان وخت کې هم دا پالیسی جاری ساتلو اشاره ورکړې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې پخوانی صدر جمهوریت د ودې لپاره د ډیرو مشکلاتو باوجود خپل کار وکړو او را روان وخت کې هم جمهوریت مضبوطه جوړول لپاره د خپل اعظم اظهار کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک دورې په موقع د لیبارټری ټیکنیشین، ډیسپنسر او سینیئر رجسٹر خلاف د سخت کاروایي حکم ورکړی دی. اداره وایي مونګڼو چې وزیر اعلی په مردان جیل چاپا او د صحت وزیر د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک معاینه یو ښه عمل ضرور دی، خو سو پورې جیل خانه جات او هسپتالونو چیف ایگزیکټیو خپل خپل دایره کې اصلاح او خواله راوستو لپاره د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړي، نو یو سو دورو او سزاګانو نه حالاتو کې بهتري راتلل ممکن نه ده. خو اچانک دورې پکار دي چې سرکاري افسرانو سره د اچانک دورو احساس وي. ادارې زیاتوي چې ککل هم داسې دورې کول وي نو پکار ده چې د تلو نه مخکې ذمہوار خلک دي د عام سړي په شکل کې ولېګلې شي او د حالاتو جایزه دي واخلي، نو داسې د دورو نه مخکې د بیکایدګیانو نشاندهي کېدای شي. ادارې وایي چې کوم ادارې کې هم څه بدعنواني وکتلې شي نو د هغه ادارو ذمہوار مشرانو خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د خیبر پښتونخوا د سوات ملال یوسف زئی چې 14 کلنه ده د جنکو د تعلیم دی نړیوالې مبارزې په توګه پیژندل کیږي. نوموړې 13 جولای میاشت د خپل زوکړې ورځ په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې له زرو تنو ځوانو جنکو او لکانو ترمنځ ولمانځله. ملالې په دغه موقعه په خپله وینا کې وویل چې ورباندې شوې د طالبانو حملې د هغې په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، یوازې دا چې هغه ویره او ناهیلي چې مخکې لرل ترینه تللی دي. لیکنه زیاتوي ملاله دا مهال د برتانیا په برمنګم ښار کې له خپل مور او پلار او دوو کشرانو ورونو سره یو ځای ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. دا ونه هم د نوموړي په لاسو د یادښار د یو سکول کتابتون یا لایبرري پرانستل شوه چې د مجلې له لیکنې سره سم په اروپا کې د سکولونو تر ټولو لویه لایبرري ده. ملالې د لایبرري د پرانستنې په مراسمو کې برخه اخیستونکو کسانو ته په خپله وینا کې وویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو غوره وسیله د تعلیم حاصلول دي. مجله کاږي ملالې ته روانونه په هیک ښار کې د ماشومانو لپاره د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. حال دا چې د سږني کال د امن نوبل مډال لپاره نوموړې وار د مخه نومول شوې ده. بلخو امریکا چاپ واشنگتن ټایمز رسپانې په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړي کمانډان خبره راغستی چې ویلي دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي کمانډانان په افغانستان کې له یادې مودې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د هغوی د رول د څرنګوالي په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما پریکړې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواک دغه مشر میجر جنرال کینیت ویلسپک زیاته کړې اوس مهال زمونږ پلان دا دی چې په افغانستان کې خپل هوایي ځواک وساتو چې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته وکړي. هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو یو پخوانی کمانډان 13 مئی میاشت ویلي ول چې د جګړې پر مهال د هوایي مرستې او د زخمیانو او وژل کېدونکو سرتیرو یې پر وخت روغتونونو ته د رسولو لپاره باید د امریکا د هوایي ځواک یوه برخه په افغانستان کې شتون ولري.
دا اوس موږ همکار هارون بادشاہ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
روس پر شام ټینګار کړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې د نړیوالو ټولنې ته وسپاري، څور دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام مخه ونیسي. روس دا وړاندیز وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ په لندن کې ویل بشار الاسد کولی شي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د خپلو ټولو کیمیایي وسلو په تسلیمولو پر شام د پوځي برید مخه ونیسي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ درته اجمل آن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ ویل نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ته پیشنهاد سپارلی. لاوروف دا وړاندیز د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له المعلم سره د خبرو پر مهال نوموړي ته کړی دی. لاوروف وایي موږ نه پوهیږو چې سوریه به دا ومني که نه، خو که چیرې په دې هیواد کې پر کیمیاوي وسلو د نړیوالې ټولنې کنټرول ټینګېدل موږ د دې جوګه کوي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو مخه ونیسو، نو بیا موږ سم د لاسه له دمشق سره کار پیلوو او د سوریې پر چارواکو غږ کوو چې نه یوازې یو داسې تړون ومني چې له مخې د دې هیواد کیمیاوي زیرمې تر نړیوالې څارنې لاندې راشي، بلکې وروسته بېخي له منځه یوړل شي او د نړیوالې ټولنې سره سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په چارو کې په بشپړه توګه ښکیل ووسي. لاوروف وویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د روسیې د وړاندیز هرکلی وکړ خو جزئیات یې ورنه کړل. ولید المعلم وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن سهار زموږ په خبرو کې نوموړي د کیمیاوي وسلو د څارنې ابتکار وړاندیز کړ. د دې په اړه زه یادونه کوم چې د سوریې عربي جمهوریت د روسیې د وړاندیز هرکلی کوي. دا دې وړاندیز انګیزې زموږ د هیواد د اتباعو د ژوند او زموږ د هیواد د امنیت په اړه د سوریې د مشرتابه اندېښنې دي. همدارنګه د روسیې پر مشرتابه زموږ باور یې بل انګیزه ده. مسکو وروسته له دې وړاندیز کوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوه اونۍ کې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره پر دې هیواد د پوځي بریدونو مخه نیولی شي. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلنکن ویلي واشنگتن د روسیې پلان په ډیر دقت څېړي. له دې سره تړلې په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل دي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغواړي چې له سوریه څخه وختنه وکړي څو خپل کیمیاوي وسلې په سوریه کې هغه سیمو ته انتقال کړي چیرې چې په اسانۍ خوندي ساتل کیږي او لمنځه وړل کیدی شي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ژمنه کړې چې د سوریه خلاف د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یو بل جګړه نه وي. په واشنگتن کې د خبرو پر مهال سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالات باید د کیمیاوي وسلې د وړتیا د کمولو لپاره په ډیر دقت مسولیت او هدف مندۍ عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بشر الاسد ځواکونه تورن کړي چې د اګست په 28 نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجنو ګازو په وسیله تر 400 زیات کسان وژلي، خو بشر الاسد دا نه مني چې ورته وفادار ځواکونه دي داسې کوم برید کړی وي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اذن کو څنګه تاسو پام کوه اونیز خبرونه اوریدلې ده او نور خبرونه کوم اونیز خبرونه دي هغه به نن تاسو اوري. او اوس هم یو ریپورت لرو څنګه وختي هم تاسو ته منګ ریپورت کی ویلې چې د یو سروې لمخې په قبایلی سیمو کې 95% ماشومان هغه سکولونو ته نه ځي، هغه له تعلیم به برخې دي. همدارس د 13 ورځې د پاکستان په نیمه قبایلی سیمو دریزند او کوه بارا کې کم تعلیمی نړیوال کمپاین شروع شوه دی چې په اړه حال د مشالې خبر جال درکوي.
دریو راځه کېږي چې په نیمه قبایلی سیمه درازیندا او کوه باراک شې د زداکړې دریو راځنین نړیوال پروګرام حاله ځلې لاګیا دی. د سیمه مشرون د محکمه تعلیم او فاټا سیکرټریټ په شاور سره تعلق لرون کی حکومتي چارواکي دا وخت په سیمه کې موجود قبایلون د تعلیم د امنیت نه خبروي، د تعلیم نه به برخه بچو د زداکړې لوري ته را بولي او په سکولونو کې د داخله لارې ورته سموي. د سیمه یو بایلی مشر یونس خان شهرانی دا دے حال زلو پا باریک شے پا دا رنگ جاگے جی
پروگرام په سلسله کې پارون د کوی بارې په علاقه کې د فاټا سیکرټریټ د ایجوکیشن افسران او د ډی خان د ایجوکیشن افسران او پولیټیکل انتظامی او علاقایي مشران په شدر نه انداز کې لګیا دي. د الیکانو داخلي تعلیم او خاطر د خلکو روجان را ګرځول فنن د راغلي په درازین کې د درازین ګورنمنت های سکول الیکان او ماستران په روډ باندې د درازین تر اډیه پورې تقریبا 1 کیلومتر واک وکړ او مشران گرد شامل او علاقے ماشومان شامل
یو بل قبائلی مشر سلطان محمد پتھما دائے چدا دے پروگرام با گٹور نتیجے مخیتا راشی موقع موجود نیمه قبائلی سیمه درازیندہ کوئی برا ایجوکیشن آفیسر قدیم خان مروت مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غدان قدیم خان مروت دا ہاں زیادہ کڑا چھ قبائلی بچون دے علم پلوری ربا للو او پس کلونو کشے داخل والو دا حال زلباد دے انڈیا سے ہم پلا پسے روانے وی
تاسی وردلو چھے پا نیم قبائلی سیما در زندہ او کوہ بارا کھے دا دریورزنے تعلیمی کمپین شروع شوه دی. همدارز د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې افغانستان کې د کرکټ بورډ سره په شریکه د بی تعلیمی او پولیو ناروغي پر ضد د کمپین شروع کولو لپاره یو تړون شوه چې لمخې به یې د کرکټ لوبغاړي د تعلیم لپاره خلک هڅوي او د پولیو یا ګوزن ناروغي په خلاف به خپل اثر او رسوخ استعمالوي. تفصیل خنومات سین په دې رپورت کې درکوي.
د یونیسف نړیواله اداره په دې نظر ده چې د افغانستان د نورو مربوطو ادارو ترڅنګ به کرکټ بورډ هم وکړی شي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د پولیو زیانونه بیان او د مخنیوي لپاره لارې چارې ورزده کړي. په دې مقصد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو ادارو د مسؤلینو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د یونیسف د ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤل عزیز فروتن وویل د کرکټ د سیالیو ورزشکارانو او د دې ورزش د مینوالو په مرسته به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پولیو او بې سوادۍ پر ضد د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي.
زموږ کاري تمرکز په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د ریښو ایستل دي او بل دا چې د کرکټ بورډ په همکارۍ مو هڅې تیزې کړي څو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د حقونو موضوع هم شامل ده.
د یونیسف د ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له افغانستان څخه ورکه شوې نه ده. دا اداره وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د درملنې د نه امکاناتو له امله ځینې ماشومان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. یاد اداره تاکید کوي چې د دې ناروغۍ د ورکېدو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسینونه دي او هر کورنۍ مکلفه ده چې د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د دې واکسینونو تطبیقول له یاده ونه باسي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هیواد په هر سیمه کې د کرکټ د ورزش مینوال له یوې نه بلې ته زیاتیږي او د دې ورزش له لوبغاړو سره مینه لري. نو په همدې اساس به وتوانیږو چې ولایتونو ته په سفرونو، مسابقو او ورزشي غونډو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پروګرام په ښه توګه پر مخ بوزو. د کرکټ بورډ یو وطن مسؤل عزیز غروال وویل
زمونږ ملي لوبغاړي او زمونږ ملي اداره د خدای پاک جل جلاله په فضل سره په هیواد کې ډېره زیات د خلکو مینه د ځان سره لري. زمونږ ملي لوبغاړي نه یوازې ملي اتلان دي بلکې دوی د پوهنې سفیران او د ملي یووالي سفیران هم دي. یعنی دا په ډاډ سره ویلای شم چې که چیرې په کوم پروګرام کې یا په کومه داسې موقع کې چې هلته د ماشومانو د سواد زده کړې په موخه او یا له ګوزن څخه د بخنیوي په موخه جوړ شوی یو زموږ یو ملي اتل پکې د همدې موضوع په هکله وغږیږي نو خورا مثبتې اغېزې به ولري.
د ملګرو ملتونو د مربوطې ادارې د معلوماتو له مخې په سیمه کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د ناروغۍ نښې پکې اوس هم لیدل کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له یونیسف سره په دې برخه کې دوی مرسته وړیا ده. په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ ترڅنګ اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته دي. د دې سیمو خلک وایي د روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو د کموالي له امله له یوې عادي ناروغۍ څخه هم په سختۍ سره رغیږي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
نن په ژوندۍ بڼه سروې خبرونه هم لرو خو اوس پروګرام وخت رسېدلې دی د ځوانانو غږ. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به تاسو واورئ چې د خیبر میډیکل کالج انتظامی په کالج کې د لباس ضابطه یا ډریس کوډ نافذ کړی دی چې پر اړه یې چې د دې پر ضد ځنو زده کوونکو مظاهره هم کړې ده. دغه رنګ د زده کوونکو مور او پلار او کارپوهان دې پریکړې ته څرنګه ګوري دا به په دې پروګرام کې وري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د ناین ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
د ځوانانو غ تیر پروګرام مو فردي کړی وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو په نصاب کې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړی او دارنګ د صوبې تعلیم وزیر عاطف خان له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی غواړي د عوامي نسل پاټۍ په مشرۍ د تیر حکومت کړي بدلونونه ختم کړي، خو بیا عوامي نسل پاټۍ تور لګولی وو چې موجوده صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نامه پښتنه ټولنه د سخت دریځۍ پر لور بوتلل غواړي. همداراز اوس پر دې خبرې کوو چې د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې انتظامی فرض د کوونکو ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذ کړي چې له مخې به یې خزینه زده کوونکو لپاره ضروري وي چې په کالج کې به لوپټه په سر وي. د یاد میډیکل کالج زده کوونکو د کالج انتظامی لخوا پر دوی د ډریس کوډ یا د لباس ضابطې د نافذولو خلاف مظاهره کړي. د کالج انتظامی لمخې په دې لړ کې دوی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پکې خزینه زده کوونکو ته ویل شوی دی چې د دوی یونیفارم به په تیز سور رنګ کمیس، سپین پرتوګ او لوپټه مشتمل وي. د یاد کالج یو زده کوونکی جواد محمد زئی په دې اړه مشالې ډو ته صدا سو ویل
فل ڈریس کوڈ راغلی دی مرون کلر اور سپین کلر، مرون کلر شرٹ اور سپین کلر شلوار، او دغه ته پارا الکان د پارا سپین کلر کمپنی ابایا کی ان کے جن کے راجی ابھی وہ وائٹ کلر ابایا کے راجی سپین کلر ابایا کے اور الکان کی کمنے رہو داڑھی کی داڑھی رہا آگا جی کمنے رہو گرا ساتھی ابھی مرضی رہا بٹ جی کمنے نا پٹکی پٹکی روڑے امیران ٹائپ خلق جی کم دی کبھی پٹکی روڑی نو ابھی دا ہوئی پلا پکا دا ابھی تو وہ کمنے نو زمنگ اسٹوڈنٹان ہو دو اور جی پروٹیسٹ ہو کر اگینسٹ یونیفارم اور پل کوشش ہو کر خود مجار بھی کسان جی کم دے نو ابھی دا یونیفارم ایکسپٹ کو اور الٹیمیٹلی جی کم دے نو زیادہ تر کسان سرینڈر ہو کر اور اس کم دے نو دا ڈریس کوڈ لاگو شو جی یواز پر خیبر میڈیکل کالج کے نا دینا علاوہ لیکن زمونگا پرنسپل جی کم دے خیبر میڈیکل یونیورسٹی جی کم دا ون پرنسپلان دی سو دا اگوی دے کم دے ہیڈ دے نو اگے جی کم دے نو دا ہوم دا ویلیچتا ز پخپل کالجز کی دا امپلیمنٹ کی ایم دے نو دا ہوم دا ویلیچتا ز پخپل کالجز کی دا امپلیمنٹ کی ایوب میڈیکل کالج شو بچا خان میڈیکل کالج شو نو ال تک اوم جی کم دے یونیفارم امپلیمنٹ کی گی اور لگے آ رہے تو اگوی پہ خپل فورس تا راوستے دے.
پېښور خیبر میډیکل کالج په کال 1945 کې جوړ شوی، خو په دې دومره موده کې د لومړی ځل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډ حکومت کې په دې کالج کې ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذ کړل شوی. له ایکسپریس ټریبیون سره په خپلو خبرو کې د خیبر میډیکل کالج پرنسپل ویلې دي چې د لباس ضابطې نافذولو وړاندې دوی د زده کوونکو له میندو او پلرونو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي اور د په وینا هغه ور سره پر دې پریکړه راضی دي اور د ګام ستاینه یې هم کړي. خود پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر ډاکټر نور جهان چې خپل لور یې په یاد میډیکل کالج کې د اخیری کال زده کوونکې ده د حکومت دغه ګام په سختۍ سره مخالفت کوي او وایي
چې زه د خپل لور خبره کوم زه د اوران فیمیل یا د وومن کمیونټي یا د وومن فوک خبره وکوم ورګي چې په یو ملک کې من سبا کتا سو گورے دا سے حالات تھی چھے خزا ہر قسمہ دزا سارا چکم دے ڈپریو پاتے شوا زمان خیال دا سے دے چھے یونیفارم چکم دے آغا سر دے منع نگری چھے یونیفارم چکم دے آغا دے امپوس کی تو ابھی سارا بدا بچی اسے شے اکیڈیمیت کریئر بے خشی کا آغا با چکم دے زیادہ انکریج شی کا آغا با زیادہ چکم دے پدے سوسائٹی چکم مسلی ریا چیلنجی دیا گا با خفیص کولش نا دا خبر نرا زما خیال دا دی پدای کی دا انرژی پد یونیفارم اس کی کی کچته یو لائبریری ښه کړه وا کچته یو نو سبجیکټ انټروډوس کړه یو لائبریری یو چکه مده لیبورټری ښه کړه وا دی ته اس چې کومه ده داسې ورک شاپ داسې ټریننګ ور کړو چې دا کم انرژی کم پیسې یا څه شي پدې کی کسی دی دا خبر خو ډیر وړې وړې خبرې دي پدې باندې دا انرژی ریس کول زما خیال دی بی کوم سره چکه مده زیاتې دي.
د خبر میډیکل کالج پرنسپل نورال ایمان ل ایکسپریس ټریبیون سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې په کالج کې د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه نافذولو مخه د غریب او مالدار زده کوونکو ترمنځ فرق ختمول دي، خو کارپو خادم حسین له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د دغه ګام مخه د سخت درځي مفکورې ته وده ورکول او د روښان فکرې مخه نیول دي.
مهمه خبر دادا چی په زور په چا باندې اخلاقیات ما په سکول کا اغا ځوانان دی الکان دی کچ نه کوي دی کلوی دی کوړ دی کتا سوتو چکی دی کی څه فرق دی کزه تاسو دا باندې کی څه فرق دی چې په وزیرستان کې تحریک طالبان یو قسم ډریس کوډ نافذ کړي دی کپرو یو نظام نافذ دی بیا په خبر ایجنسی کې لشکر اسلام نافذ کړي او بیا په خبر میډیکل کالج کې خبر میډیکل یونیورسٹی کې د خبر میډیکل یونیورسٹی انتظامیه نافذ کړي. په دې درو واړو کې بظاهر خو دا فرق کوي چې یو به یو شان ډیزاین کپل جوړ کړي بلبل پر شان جوړ کړي خو کتا سو نوعیت تو بل نوعیت خو یو دی. د دې مطلب دا دی چې د اورپکې د مفکورې په حواله دا خبر په مخ کې بوځي نو چې څومره څول پر دا خبر په مخ کې دي هغه امر په اورپکې په سماج کې دی چې په تعلیمي ادارو کې دی چې او یو داسې قسمه طالب علمان باندې ناروځي چې هغه سوچ کم فکر کم تخلیق کم خو خلکو باندې د خپل خوخي منځه مطابق یو قسمه سماجی اخلاقیات نافذ کول زیات جذبو شوک لري.
لا ایکسپریس ریبیون سره په خپل خبرو کې د خیبر میډیکل کالج د دریم کال یبه زده کوونکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي کالج انتظامی په زور باندې پر دوی خپل فیصله منلې ده. نوموړی وای دوی ته چې د کوم رنگ یونیفارم ورکړل شوی نو هغه له دوی سره نه جوړیږي. همدارس د دویم کال یبه زده کوونکی وای دوی ماشومان نه دي او له خپل ماحوله هم ښه خبر دي. نوموړی وای هغوی په خپل ښه او بد پوهیږي او دا رنګ دا سکول نه بلکې کالج دی. د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی جواد محمد زئی له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې وایي د کالج پرنسپل نورال ایمان ورته ویلي دي چې کوم زده کوونکو ډریس کوډ یا د لباس ضابطه ونه منله نو په راتلونکي کې به ډېرې مسلې ولري.
کسان دی ګنده هغه وداوت یونیفارم بغیر یونیفارم راځلی دي پرنسپل خپل کوشش کړی دی باقي دخل کو خپل غوړه کا هغه ویلنګلی اکسپټ کړي په خوشاله سره منی نو ټیک تا او کني منی نو هغه هم دا وی مطلب فیوچر کې دا مستقبل کې دا وی ته نتایج به تر وځي ځکه چې زموږ پرنسپل دې له هغه سروې لیدي چې زه وتاو تاسو وایم نو خو تاسو به ریزلټ مخ کې روزیم هی اټ میز چې لگا مطلب تاسو بیا هو جام نه پاس کې ګمنه نور ارسه کوي نو زه به تاسو نه غدي بدل اخلم.
که څه هم له پاکستاني رسنیو سره په خپل خبرو کې د خیبر میډیکل کالج پرنسپل دا دعوا کړي چې 90% زده کوونکو د ډریس کوډ یا د لباس ضابطه منلی او د په خبره باقی پاتې نور به هم پر دې سره سلا شي. خوزن زده کوونکو له مشال ډو سره په خپل خبرو کې د کالج انتظامی څخه د بیري لوجې د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې کوم زده کوونکو د ډریس کوډ خلاف مظاهره کړې و له هغه څخه جواب طلبي شوی او شوکاز نوټس ورته جاری کړل شوی دی. مشال ډو هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر میډیکل کالج د انتظامی سره خبرې وکړي خو بریالي نشو. کارپو خادم حسین وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لومبه په تعلیمي نصاب کې د عوامي نشتلګون په مشرۍ د کړو اصلاحاتو ختمول او اوس په خیبر میډیکل کالج کې د لباس ضابطې نافذول د حق کارونه دي چې مخه یې د پښتنو د ټولنیز پرمختګ مخه نیول دي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 14 12 1. هم دې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. We'll be right back.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي.